Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د سهارنۍ خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. لومړی مو را بولم د دې ساعت خبرونو ته. د لسو هیوادونو استازو چې د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ د مشورتي غونډې په اووم پړاو کې ګډون کړی و، په ګډه اعلامیه کې د یوه باثباته او خپلواک افغانستان ملاتړ څرګند کړی او په دغه هیواد یا د هغه په ګاونډیو کې د بهرنیو پوځي اډو له ځای پر ځای کېدو سره مخالفت کړی دی. دا ناسته پرون په مسکو کې جوړه شوه چې پکې د افغانستان، هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغیزستان، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ازبکستان جګپوړي چارواکي او ځانګړي استازي برخوالو او د بیلاروس استازي د میلمنو په توګه ګډون کړی و. د لومړی ځل و چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشهد طالبانو پلاوی هم په رسمي ډول په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. ګډونوالو څرګنده کړه چې د بهرنیو ځواکونو حضور په افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو کې د منلو نه دی او ټینګار یې وکړ چې دا ډول اقدامات به د سیمې د سولې او ثبات په ګټه نه وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ځلي ویلي غواړي د افغانستان بګرام هوایي اډه بیرته ترلاسه کړي، هغه اډه چې په 2021 کال کې امریکایي ځواکونو ورڅخه ووتل. هندي رسنۍ وایي د طالبانو د بندنیو چارو وزیر امیر خان متقی به د مسکو له سفر وروسته نوي ډیلي ته لاړ شي. د هند د هندو ورځپاڼې پرون سه شنبه د خپل هیواد د بندنیو چارو وزارت د سرچینو په قول راپور ورکړ چې امیر خان متقی به د پنجشنبه په ورځ هند ته په 15 ورځني سفر ورشي. دا به د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له وخته رسیدو وروسته هند ته د طالبانو د یو جګپوړي چارواکي لومړنی سفر وی. متقی چې امنیت شورا بهرنیو هیوادونو ته د هغه پر سفر بندیز لګولی، وروسته له دې هند ته ځي چې د هند په غوښتنه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په موقت ډول د نوموړي سفر ته اجازه ورکړه. د ازبکستان د انرژي وزیر جورابیک مرزا محمدوف ویلي چې د ازبکستان شرکتونو د افغانستان له حکومت د هایدروکاربونی سرچینو د پلټنې او تولید رسمي جوازونه ترلاسه کړي دي. د ازبکستاني رسنیو د پرونی راپور لمخي نوموړی دا څرګندونې د ازبکستان دولتي تلویزیون ته وکړه. د مرزا محمدوف په وینا افغان چارواکو ازبک شرکتونو ته اجازه ورکړې چې د افغانستان په خاوره کې د تیلو او ګازو د زیرمو پلټنه او استخراج پیل کړي. د ده په وینا دا کار د سپتمبر په نیمایي کې د توتی میدان د ګازو په حوزه کې چې د جوزجان ولایت په شمال کې موقعیت لري له ازبک شرکت ایرل کام سره د 25 کلن قرارداد پر اساس پیل شوی دی. مرزا محمدوف زیاته کړه دا به لومړی پړاوی او د پایلو له مخې به دوی همکاري نورو ځایونو ته وغځوي. د سوریې حکومت له کورد ځواکونو سره د پراخ اوربند اعلان وکړ. د سوریې حکومت دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د دغه هیواد دفاع وزیر مرحف ابو قصره د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو له مشر مظلوم عبدی سره وکتل. دوی د حلب په شمالي ښار کې له خونړیو نشته وروسته سره ولیدل. د سوریې چارواکي چې تیر کال د بشار اسد تر پرزیدو وروسته واک ترلاسه کړی د یو غیر متمرکز حکومت د جوړولو د زیاتې کورواکۍ د ترلاسه کولو په اړه د کردانو غوښتنې رد کړې دي. دا مسأله د کردانو له کورواکۍ ادارې سره چې د سوریې شمالي او شمال ختیځې برخې کنټرولوي د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب شي او د دواړو لورو ترمنځ اختلافونو د مارچ د 10 نیټې تړون چې موخه یې د سوریې له دولتي جوړښت سره د کردانو د ملکی او پوځي بنسټونو یو ځای کول دي پلي کېدل ځنډولې دي. تاسې زموږ شغل ازادي رادیو اوري. په کندهار کې یو وار بیا انټرنیټ په ځینو ځایونو کې پرچار شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي داعش او نورو ترهګرو ډلو له افغانستانه د باندې مرکزونه جوړ کړي.
زموږ اطلاعات دا دي چې په دې وروستیو کې داعش او ځینو نورو ډلو د سیمې په نورو هیوادونو کې د تجهیز او روزنې مراکز جوړ کړي دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې شدید خوارځواکي او د ماشومانو مړینې زیاتې شوې دي. د افغانستان د هندبال یو لوبغاړی چې اوس د مالدیب لوبغاړی او روزونکی دی وایي د پکتیا بنوال وایي سږ کال یې د مڼو حاصل شو خو بازار یې خراب.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د سه شنبه له ماښام راهیسې په دې ولایت کې د نوري فایبر انټرنیټ په خدماتو کې ستونزه رامنځته شوې ده. دوی ازادي رادیو ته ویل ډیری کورونه او شرکتونه وای فای ته لاسرسی نه لري. د کندهار د نوري فایبر انټرنیټ د بندیدو علت تر اوسه نه دی څرګند. د طالبانو حکومت د مخابراتو وزارت او ځایي مسؤلانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د سه شنبه د ورځې له ماښام د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې د دې ولایت نوري فایبر له جدي ستونزو سره مخ شوی دی. دوی وایي چې د کورونو او تجارتي شرکتونو وای فای بند شوی او لا هم د ستونزې لامل نه دی څرګند. د کندهار ښار یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د ده د تجارتي شرکت وای فای انټرنیټ بند شوی دی.
بلې وخت تاسو
هو وای فای کار نه کوي له ماښام راهیسې داسې دی. معلومه نه ده چې تر څه وخت به قطعه وي.
معلوم نه کې تر څه وخت قطعه بشه.
له دې مخکې د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په شپږمه د کندوز ولایت نوري فایبر انټرنیټ هم پرې شوی و خو د سه شنبه په ورځ بیرته وصل شو. دا په داسې حال کې ده چې تیرونی د طالبانو حکومت د 3 ساعتونو لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه بند کړي وو. د هرات یو اوسیدونکو بهر نیل ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار د نوري فایبر انټرنیټ د بندیدو له خبرو وروسته اندېښنه لري چې ښایي دا حالت یو ځل بیا په ټول هیواد کې تکرار شي. هغه وویل
همه نگرانیم، همه تشویش داریم، زندگی
ټول اندېښمن یو ځکه د خلکو ژوند اوس ډېر له انټرنیټ سره تړلی دی. د ژوند هره برخه ورسره تړلې ده، له کاره وظیفې نیولې تر زده کړو پورې چې اوس هم بندې دي. خو نجونې هڅه کوي چې آنلاین زده کړې وکړي. که انټرنیټ بند شي دا به د دوی لپاره ډېر ستونزمن او دردونکی حالت وي. هیله ده دا حالت تکرار نه شي او د دې مخه ونیول شي. یادونه ده چې د طالبانو حکومت د میزان د 8 متر نه همې پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتو ټول خدمتونه بند کړي وو چې دا کار د خلکو مدني فعالانو او نړیوالو ادارو له سخت غبرګونونو سره مخ شو. د بخښنې نړیوال سازمان د انټرنیټ بندیدل په افغانستان کې ناسم اقدام او د نړیوالو معیارونو خلاف وبللو او وی ویل چې دا پریکړه د خلکو پر ژوند ناوړه اغېز لري. یو شمېر افغانانو هم مخکې ویلي وو چې د انټرنیټ د 2 ورځو بندیدو پر مهال د دوی کارونه آنلاین زده کړې او تجارتي فعالیتونه سخت زیانمن شوي دي. دغه شان د اسارو راکړې ورکړې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو فعالیتونو، سوداګرۍ، صادراتو او وارداتو کې هم جدي ستونزې رامنځته شوې وې. طالبانو څخه د مخکې د لس څخه په ډیرو ولایتونو کې په تدریجي ډول د نوري فایبر انټرنیټ بند کړی و او وروسته یې د ټول هیواد په کچه د انټرنیټ او مخابراتو خدمتونه د 2 ورځو لپاره بند کړل. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا کار د دوی د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی. خو د طالبانو چارواکو تر اوسه په ټول افغانستان کې د انټرنیټ د بندیدو په اړه هیڅ رسمي وضاحت ورنه کړ. د بشري حقوقو د تر سازمان د ښځو د چارو څېړونکي سحر فطرت مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په خلکو انټرنیټ بندول د پټ کار د بشري حقوقو سرغړونې او د خلکو د غږ د ځپلو ته لاره هواروي. هغې ټینګار کړی و چې نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو سازمانونه کولی شي په ډیپلوماتیکو فشارونو له رسنیو او خپلواکو مدني بنسټونو د ملاتړ او صبر کونې د نړیوالو میکانیزمونو له لارې ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان بیا ورته اقدام ونه کړي او کوي کړ مسؤول کسان یې باید ځواب ویلو ته اړ کړل شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي ځینې لوري هڅه کوي چې افغانستان سیمې ته د خطر په توګه وښي. نوموړي د مسکو فارمټ ناستې ګډونوالو ته په وینا کې ادعا وکړه چې اوسمهال په افغانستان کې د داعش په ګډون هیڅ ډول بهرني ترهګر نشته او په وینا یې له ناامنۍ ځورېدونکي هیوادونه دي په دې برخه کې خپل مسؤلیت په خپله ترسره کړي. د مسکو فارمټ ومه ناسته پرون د اکتوبر په اوومه دایره شوه. امیر خان متقی له ناستې وروسته رسنیو ته وویل چې ټول ګډون کوونکو په یوه اتفاق په افغانستان کې په سوله او ثبات ټینګار وکړ. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د مسکو فرمټ د ومې ناستې ګډونوالو ته په وینا کې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو وی ویل یو شمیر لوري هڅه کوي چې افغانستان سیمې ته د خطر په توګه معرفي کړي. امیر خان متقی په خپل وینا کې چې ویډیو بنای سه شنبه د اکتوبر ومه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل په خپل یوټیوب خبره کړي، په افغانستان کې د داعش په ګډون د بهرنیو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه راپورونو ته په اشاره وویل، اوس مهال په دې هیواد کې هیڅ بهرنی ترهګر ډله چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان خاوره استعمال کړي نشته او په خبره یې له نامنۍ ځورېدونکو هیوادونو دی په دې برخه کې خپل مسؤلیت په خپله ترسره کړي.
زه په ډېر تعصب سره وایم چې ځینې لوري فعاله هڅه کوي چې په تیرو څلورو کلونو کې د راغلي آرامۍ او امنیت د ستایلو پر ځای افغانستان سیمې ته د خطر په حیث معرفي کړي. زموږ اطلاعات دا دي چې په دې وروستیو کې د عایشه او ځینو نورو ډلو د سیمې په نورو هیوادونو کې د تجهیز او روزنې مراکز جوړ کړي دي چې د افغانستان حکومت ته د نگرانۍ او تشویش وړ دي.
نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې اوس مهال په افغانستان کې د نشه یي موادو کر او قاچاق صفر ته نږدې شوی، خو په خبرې په نورو هیوادونو کې چې هغه نوم وانخیست د نشه یي توکو تولید او قاچاق زیات شوی دی. امیر خان متقی د سیمې له هیوادونو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د خپلواکۍ څېړنې ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې پاکستان د داعش په ملاتړ تورن کړی او ویلي و چې د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د داعش وسلوال فعال مرکزونه موجود دي او په دې مرکزونو کې دوی ته روزنه ورکول کیږي، خو پاکستان دغه ادعا رد کړې دي. د مسکو فرمټ ومه ناسته چې نن د اکتوبر ومه ترسره شوه، ښاغلي متقی له ناستې وروسته رسنیو ته وویل چې ټول ګډون کوونکو په یو اتفاق په افغانستان کې په سوله او ثبات ټینګار وکړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دغه ناستې په پرانستون کې وینا کې وویل چې مسکو ته د افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو په خاوره کې د درېیمو هیوادونو پوځي تاسیسات په هیڅ دلیل د منلو وړ نه دي.
په هیڅ صورت یو بیا په افغانستان او د ګاونډیو هیوادونو په خاوره کې د درېیمو هیوادونو پوځي تاسیسات د منلو نه دي. هغه هیوادونه هغه که په هر بهانه وي بهرني پوځي حضور کولای شي د سیمې د بې ثباتۍ او نویو جګړو لامل شي. افغانستان تاریخ له بهرني پوځي حضور ډک دی او له تیرو تجربو باید هر څه زده کړي.
دا خبرداري په داسې حال کې ده چې په روسیې کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په وار وار په افغانستان کې د باګرام هوایي اډې په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی. نوموړي آن خبرداري ورکړې چې که طالبان دغه اډه امریکا ته ورنکړي نو بدې پیښې به رامنځته شي، خو د بدو پیښو په اړه یې څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت په باګرام کې هر ډول بهرنی پوځي حضور رد کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دغه راز وویل، داسې یو خپلواک او باثبات افغانستان غواړي چې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره په سوله او ثبات کې ژوند وکړي. نوموړي پر لویدیځو هیوادونو تور پورې کړ چې له افغانستان سره د دښمنانه سیاست له امله یې دا هیواد له ستونزو سره مخ کړی. د کوربا روسیې ترڅنګ هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او د ازبکستان ځانګړو استازو او لوړپوړو چارواکو په دې ناسته کې برخه اخیستې. روسیې رسنۍ ویلي د دې ناستې ګډونوال به د افغانستان په سیاسي، اقتصادي وضعیت او د غراز د ترهګرۍ او مخدره موادو سره د مبارزې په لارو چارو بحث وکړي. د مسکو فارمټ ومه ناسته داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق په اړه له دې وړاندې اندېښنې ښودل شوي. د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون روسیې او پاکستان په وار وار په افغانستان کې د داعش په ګډون د ټي ټي پی او بیلابیلو ترهګرو ډلو په موجودیت اندېښنه ښودلې، خو طالبانو په دې هیواد کې د هر ډول بهرنیو ترهګرو موجودیت رد کړی. مسکو فرمټ د افغانستان په اړه د روسیې په مشرۍ د سیمه ییزو هیوادونو ناسته ده چې شپږمه هغه تیر کال د طالبانو له ګډون پرته ترسره شوې وه. دا فرمټ په 2018 ډسمبر کې پیل شو، که څه هم په لومړیو کې د غړو شمیر کم و، خو په وروستیو کې د غړو شمیر په تدریجي ډول یو لس هیوادونو ته لوړ شوی دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. سلیلو شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی خبرداري ورکوي چې افغانستان له شدید خوارځواکۍ او د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې له زیاتوالي سره مخامخ دی. د ادارې په یوه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تغذیې د سلګونو مرکزونو بندېدا د بحران لا پسې زیاتوي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي له نړیوالې ټولنې د مرستو هیله کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی په افغانستان کې د خوارځواکۍ او د خوړو د خوندیتوب د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې هیواد کې خوارځواکۍ او د خوړو نامنۍ بحران په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی. ډبلیو اف پی د دوشنبه په ورځ د اکتوبر شپږمه په یو راپور کې ویلي په بشري مرستو کې چټک کمښت او د تغذیې د سلګونو مرکزونو تړل کېدو افغانستان د شدید خوارځواکۍ او د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. په راپور کې راغلي دي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې په ټول افغانستان کې د تغذیې 298 مرکزونه تړل شوي او د تیر 2024 کال په پرتله د تغذیې د ګرځند ټیمونو په شمیر کې 45% کمواله راغلي. ډبلیو اف پی ویلي په ژوند ژغورونکو خدمتونو کې سخت کمښت په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو کې د تغذیوي پروګرامونو پوښښ محدود کړي. په راپور کې راغلي دي چې په دې ولایتونو کې د تغذیې د 8 مرکزونو د تړلو له امله له 1,000 ډیر خلک چې لږ تر لږه 2,000 ماشومان د درملنې ته له لاسرسي محروم شوي دي. دغه سازمان ویلي په افغانستان کې د خوړو نامنی او د تغذیې بحران په چټکۍ سره مخ په پراخېدو دی او د بشري مرستو کمښت یو لوی عامل دی. د ډبلیو اف پی د ارزونو لمخې تمه کېده چې د روان 2025 کال په لومړیو کې په بیړنیو مرستو ته د اړتیا لرونکو کسانو شمیر له 6.2 میلیونو څخه 15.9 میلیونو ته راټیټ شو، خو د افغانستان د 14 ولایتونو له ډلې په 19 ولایتونو کې سختې وچکالۍ وضعیت نازک کړی. ډبلیو اف پی ویلي په افغانستان کې د پراخه بېوزلۍ او محرومیت له امله د خوړو په نامنۍ کې 26% زیاتوالی راغلی او ډېری کورنۍ یوازې په وچه ډوډۍ او چایو ژوند کوي. د ادارې ټینګار کړی چې له بیړني تمویل پرته به افغانستان د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینو له زیاتوالي سره مخ شي. په راپور کې راغلي چې د بودیجې کمښت او د فقر زیاتېدو په افغانستان کې د ماشومانو کار له وخت مخکې ودونه، د ماشومانو پلورل او آن د بېوزله کورنیو ترمنځ د بدن د غړو د پلورلو په څیر پیښې عادي کړې دي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي له نړیوالې ټولنې د مرستو هیله لري. د پلازمېنې کابل د 22 ناحیې اوسیدونکي 23 کلن رحیم الله ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې دومره خراب دی چې څو ځله یې د خپل بدن د غوځینو غړو د پلور فکر کړی. د کابل پاتمه ناحیه کې میش کشمیر خان چې 14 کسیزه کورنۍ لري هم ورته ستونزه بیانوي.
مونږ د پاکستان راغلو ډېر زیات مشکلات مخ یو، بچانو واړه دي، دواړه سار زی تر دوه بجو پورې کار کوي، ان کوټ څنګه پورې زی کارته نه ونه کبار راټولای او بچانو دوه دانی نور دي، یو درې کلن یو پنځه کلن ده، د سخت کمزوري سره هم هاوس د دې لپاره خواړه ورته نه رسیږي،
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف ازادي راډیو سره په یو مرکه کې خبرداري ورکړې وه چې په راتلونکي ژمي کې ښایي افغانستان د بېسارې قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نوموړي ویلي وو چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالي وړتیا نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په جنوري میاشت کې د یو اجرایي فرمان په ترڅ کې د دې هېواد ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې او ویل چې غمرستي د امریکا لګټو سره سمون نه لري. د غمرستو کموالی د افغانستان د نورو سکتورونو ترڅنګ روغتي برخه ډیره زیانمنه کړه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امغږی دفتر اوچا مخکې ویلي چې د غمرستو د کمخ لامل به دروان کال تر پای په افغانستان کې له 1900 ډیر روغتي مرکزونه وتړل شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د پکتیا بڼوال وایي چې سږکال د مڼو حاصلات او کیفیت دواړه ښه دي، خو قیمتونه د نورو کلونو په شان ټیټ دي او دوی ته پکې د پام وړ ګټه نه پاتې کیږي. دوی له اړوندو ادارو او پانګوالو غواړي چې په پکتیا کې سړی خوري او د مڼو او نورو تازه میوو د پروسس فابریکې جوړې کړي ترڅو جوس یې تولید شي. له بلې خوا د کرنې ځایي مسؤلان بیا وایي چې د سړو خونو د جوړولو په برخه کې څه ناڅه کار شوی او د صادراتو لپاره د پاکستان لارې خلاصې شوې دي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
د پکتیا بڼوال وایي سږ کال یې مڼو ښه حاصلات ورکړي او دا چې نباتي ناروغۍ نه درلودې نو خوند او رنګ یې هم ښه دي، خو بازار یې سوړ دی او بیې داسې دي چې هغوی ته پکې د تمې سره سمه ګټه نه پاتې کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د اوس لپاره دوی ورته بازار موندنه وشي، خو په اوږده مهال کې دی په دې ځای کې د مڼو د پروسس او د مڼو د جوسو د تولید فابریکې جوړې شي. یو تن بڼوال شمس احمد زی مشال راډیو ته وویل
نو د مڼو حاصلات چې دي سږکال یې بیخي ښه دي، د نورو کالو په نسبت باندې مرضونه آفتونه هم دومره نه وو، نو خدای دې وکړي چې زموږ مڼو دپاره یو ښه مارکیټ پیدا شي نړیوال، او دغه کوم حاصلات چې موږ ته سږکال یې په لاس راځي هغه په نړیوال مارکیټ کې په ښه بیه باندې وپلورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې میوه پلورونکي وایي په کافي اندازه د سړو خونو د نشتون له کبله ټول حاصلات په یو وار د خرڅانو لپاره بازار ته وړاندې کیږي، چې لیوې خوایبه یې ټیټوي او بل لوري ته ډیر وخت روغي نه پاتې کیږي. دوه تنه میوه پلورونکي محمد مبین او بخت محمد وایي
سرخانی خو باید ضرور داسې جوړ شي د خلک دي مڼې دي بعضې نور سبزیجات دي د خرابېږي، سرخانی ورته جوړ شي خلک په کورو کې ساتي، دلته سرخانی نسته داسې جوړې نو سبزي ډېر خرابېږي.
ولا موږ غوښتنه دغه د دولت نه چې مخصوص سرخانی موږ ته جوړ کړي، او چې دغه موږ دا میوه یا واغه مڼه هر شی سي دغه به موږ وساتو، دغه نه به بیا بل خارج ملکو ته به انتقال کړو، نو د بزګران د دکانان دغه به هم ډېر خوشحاله وي.
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي کچېری د دې ولایت تازه میوې د اوږده وخت لپاره وساتل شي یو شمېر کسانو ته به د دې میوې د سیزن له وخته ډیر کاري فرصتونه برابر شي او بل به په بازار اغیز هم اوږدمهاله وي. د پکتیا اوسیدونکي هنریار وویل
پکتیا مڼې سیدي لکه څنګه چې د نوم ده هغه رقم د خوند او رنګ لري او بهترینې مڼې دي، او له مسعودو چارواکو مهیله ده چې دوی ته لکه څومره زحمت چې دوی بسلی ده یغمره امکاناتو ته برابر سي، دوی ته هغه کوم برخه کې چې نیمګړتیاوې وي هغه ورته فرکي، نو دا به حاصلات به د کال نه کال ته نور هم زیات شي.
بل لوري ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې له مخکې د کرنیزو محصولاتو د تولید د ښه کېدو او ډېرېدو په اړه بڼوالو ته روزنه ورکړي او د مڼو د ناروغیو د مخنیوي لپاره یې ورسره د درملو مرسته هم کړې ده. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر عبدالله حلیمزی وویل
د مڼو حاصلات سکل موږ سې څومره زیات ده همدا رقم د دې ګاونډي هیوادونو ته هم صادرېږي، لارې خلاصې دي، تجاران خپل د مڼو حاصلات په ښه بیه باندې بزګر نه په ښه بیه باندې اخلي او خارج ته ټول صادرېږي.
که څه هم د افغانستان په ډېرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیانو او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډېر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمېرل کېږي چې له کورني بازار سربېره پاکستان، هند، عربي متحده اماراتو او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم صادرېږي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د هندبال لوبډلې یو لوبغاړی د مالدیب د هندبال ملي لوبډلې د روزونکي په توګه ګمارل شوی دی. نه ویشت کلن ذبیح الله اسلامیار چې پخوا د لغمان ولایت د هندبال روزونکی او د افغانستان د هندبال ملي لوبډلې لوبغاړی و، له آزادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د ورزشي لوبغاړو له بد وضعیت شکایت وکړ او ویل چې هیله لري د افغان ورزشکارانو ملاتړ وشي. له هغه سره زموږ همکارې مرکه کړې او د مرکې په سر کې له ښاغلي اسلامیار څخه د ده د فعالیتونو په اړه پوښتلی دي.
مہاجرین ٹیم وہ ایران کے اور
افغانستان
افغانستان کے پرتو دے دغه تحول سره ورزش درد صفر سو دا ملامتی دے نشتن دی بودجه دے خراب اقتصاد دے افغانستان دے غیل پر نتابن مسلای با دے خپل زون لپار سسما قربانیان دے ورزش لپار ورکری دے غیل قربانیان بیتر لاسر اولن دے لپار او دے خزون برابر اولو او دے ورزش دے دمو کول لپار نو مجبور سړی هجرت وکړي. نو زه په ډېر یو ښه پلان سره او یو ډېر ښه ترتیب سره زه اوس مالدیف کې یم او دلته کوچ یم.
څومره مدت کېږي ستاسو افغانستان نه راوتلی یې؟ کله افغانستان کې وای هلته مو کله سپورت کوی؟ اول د غیر ځای وضعیت راته تشریح کړي او بیا وروسته دا هم راته ووایي چې مالدیف ته آیا کومه ځانګړې پروسه وه، تاسو اپلای وکوه، څنګه راغلی او اوس د کوچ په اساس باندې هلته فعالیت کوئ، کار کوئ؟
تحولات راغلې سنیمای لوبغاړي دي مونږ لاړل په قاچاق لارو په ډېر سختو شرایطو باندې لاړل خارج ته. هلته یو اوس کاریګري کوي یو بل کې هر چا ته وایي چې زه یو دومیلي ټیمان بلر یم او زه یو نماینده هم د افغانستان. ما دومره سفرونه درلودل نو هغوی راته وایي چې ته یو هر بلر وې که ته ارزښت درلودی خپل وطن ته به دې ارزښت درلودی. دا ډېره دردناک ده. مالدیف مملکت ګرچې ما په افغانستان کې 2021 کال نه بعد د تحول راغی زه پوه شوم اوس نور سطح دی ورزشکار باندې ما ته کومه سهمیه نه راکول کېږي په دې خاطر چې کوم سفر نه یې. دی ورزشکار لپاره بهترین امتیاز بهترین افتخار دغه سفر دی. که چیرې سفر ورته برابر نه سي نو طبعا نو ورزشکار مایوسه کېږي او امید له خپل له لاسه ورکوي. نو ما کوچنګ ته مخه کړه بیبیګیري ته چې د لغمان کښې کوچنګ مو بیبیګیري مې وکړه. دا مالدیف نوی تشکیل کې مو په آسیایي لوبو کښې سکلو په عمان کښې. نو ما یو اپلای وکړه هغوی ویلې زمونږ یو څه وخت بعد تاسو ته یو لینک درلیږو. نو په هغې لینک کښې تقریبا بغیر له مانه ډېر آسیایي ممالکو نه خلک اپلای کړې وه. مګم کومه برنامه چې ما جوړه کړې وه چې زه غواړم په یو کال یا دوه کاله کښې زه مالدیف ټیم ته په دغه برنامه باندې تمرین ورکړم او دغې سات ته یې ته رسول غواړم. نو دوی د برنامه د ما خوښه شوله. اول شارټ لیست شولم، شارټ لیست نه بعد په درېو نفره کښې راغلم. په درېو نفره کښې بهترینه برنامه د ما وه چې ټول کار یې د ما مخته ویوړه کښې ویزه وه کښې ټکټ وکړې هر شی برحاله وایي دې ټول شیانو نه حد اقل ما افغانستان ما ته دومره عزت را نه کړ چې زه په اوله ورځ چې په کومه ورځ د ما پروازو له کابل نه تر مالدیف دوبۍ دوبۍ نه مالدیف ته د ما یو ټکټ وسوځېد په دې خاطر چې ټول دغه ویلې چې مجرزان ته په سختي اجازه ورکړي له افغانستانه وځي. نو دا ډېر بد شرایط وو. الحمدلله اوس خوشحاله یم، له خدای نه ډېر شکر ګزار یم. خدای دې افغانستان دې جي ته ورسوي چې زه لاړ شم همدا خدمت افغانستان ته وکړم او خپل هربال ته وکړم او خپل ملت ته وکړم. زما تقریبا داسې یو 15-20 شپې کېږي چې زه راغلی یم دلته او په تمریناتو بوخت یم.
تاسو غوښتنه د هغو ورزشکارانو دپاره چې دا اوس په افغانستان کښې دي یا شاید د تاسو په شان باندې حداقل هغوی ته داسې چانس او فرصت برابر نه سي او حداقل خپلو هیلو ته هڅې وکوي، د هغو دپاره د تاسو غوښتنه په داخل د افغانستان کښې څه ده؟
دولت نه مې دا هیله ده، دا مې خواهش ده. په حیث یو ورزشکار چې اوس مجبوره دی د خپلو نه تېر شي او پردیو ته خدمت وکړي، نو هیله مې ده چې ورزشکارانو لاس ونیسي، ورزشکارانو سره کومک وکړي، ورزشکارانو سره د دولت نه بودیجه راواخلي، سفرونه ورته برابر کړي، کمپونه ورته ونیسي. لکه مالدیف چې زه دلته مربي نیولې یم، تاسې د یو بل مملکت نه که چېرې امکان لري وغواړي مربي تر څو دولت او ورزش مخته لاړ شي. او که داسې روان دي ډېر زر به
د افغانستان د هندبال پخوانی لوبغاړی او اوس د مالدیپ د هندبال د ملي لوبډلې روزونکی ذبیح الله اسلام یارو. د امریکا فضایي تحقیقاتي اداره غواړي چې د سپوږمۍ مدار ته انسانان واستوي او بیا د یو بل ماموریت په ترڅ کې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي. د دې موضوع تفصیل له احمد شیبر واوري.
د امریکا فضایي تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیږلو مهالویش لري. په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډېدلی دی، خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي. د ناسا یوې چارواکې لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي. د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به درې کسه سپوږمۍ ته واستول شي، دوه امریکایان او یو کاناډایی. دا به له څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وي چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي، خو دوی به د سپوږمۍ پر غولي ښکته نه شي. ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالډ ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت به پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا به بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي. دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولي د اډې د جوړولو هدف لري. د ناسا چارواکی لاکی شاهاوکنز د دسمبر په 15مه وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي، خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره کړي او ډیر احتیاط وکړي. د سپوږمۍ مدار ته تر دې ماموریت وروسته به په بل کال 2020 کې د ناسا بل ماموریت داوي چې د سپوږمۍ پر غولي